السلام علیکم ستړي مشهي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د 12 تر 2 بجې په دې غړی کې د خپل قربا منور شانه کې هلي او پیرزونه قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال رپورټونه وړاندې کوو د کورنو او نړیوالو مطبوعاتو مهمه برخه به هم واوري خو په سر کې د دې سات خبرونه چې زموږ همکارا انیس احمد جوړ وړاندې کوي
السلام علیکم اول د خبرونو سرټی کې د پاکستان وزیر اعظم په هواد کې سګیدل افغانانو بنگالیانو ته د پاکستان شناختی اسناد ورکولو ویل دي نن د پاکستان د پارلیمان غونډه کیږي او د طوفان د ویری لوجې د چین ګوانګ دونګ سوبې څخه نږدې 2.5 میلیون خلک وستل شوی دي د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی چې په هواد کې سګیدل افغانانو بنگالیانو ته د پاکستان پاسپورتونه او شناختی کارتونه ورکړل شي نوموړي پرون په کراچۍ کې یوې جلسې ته ویل د پاکستان شناختی اسناد نه لرلو له وجې د افغانستان او بنگلاديش کډوالو ته نوکرې نه ورکول کیږي چې په نتیجه کې هغه جرمونه کوي
هغه افغانان چې ماشومان یې په پاکستان کې پیدا شوي او یا رالوی شوي هغوی ته به پاسپورټ او شناختی کارت ورکړو ځکه چې امریکا او د نړۍ په هر ځای کې د اوسېدو وروسته پاسپورټونه ورکول کیږي نو دلته ولې موږ په دې خلکو دومره ظلم کوو اخر دوی هم انسانان دي له 1960 کلونو راهیسې اوسي خو نه مو پاسپورټونه ورکړي او نه هم شناختی کارتونه
عمران خان زیاته کړه اسلام آباد ته د ستنېدو وروسته به د کورنیو چارو وزارت سره په شریکه د افغانستان او بنگلاديش خلکو ته د پاکستان شناختی اسنادو د ورکولو کار پیلوي د خیبر پختونخوا په ډیر سیمه کې سیاسي ګوندونو او ځلی ناسم پریکړه کړې چې د بجلی بندیدو ضد به د روانې میاشتې په 16 نیټه کاربندیز کوي د برادیر ضلعي ناسم صاحبزاده فصیح الله تېر ماښام مشال ریډیو ته وویل د برادیر دواړه ګریډ سټیشنو ته د بجلی نه ورکولو پورې به د چترال د ګولین بجلی کامی ګریډ ته نه پرېږدي هغه زیاته کړه
د وابړه الله حکم زمنګ سره دا کمیټمنټ کړو چې یارا د چترال نه پس به د دیر د ملاويږي آل پارټیز کانفرنس شوه دي چې باغې کې ټول سیاسي پارټي د دیر بالا ټو پیسې لکړې دا واغه پیسې له مشترکه دادا چې تر سو پورې زمنګ دوانه ګریډونو ته بجلی نه ملاو شوی د هغه پورې به مونږه د ګولین بجلی چې کومه ده دا به د خپل ځلې نه بهر نه پریدو
بلخوا د وابډې یو چارواکي پرون مشال ریډیو ته ویل د دیر ګریډ سټیشنو یو سل 2.5 کې ویته د اړولو کاري پیل کړی چې لدی روستو به د محکمه د چترال ګولین بجلی دیر ته د ورکولو جوګ شي د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د چین په دریر وسنی سفر تللې ده د پوز اماډیکو سانګي آی ایس پی آر نن پخپله وی پاڼه لیکلی چې د پوز مشر پرن بیجینګ ته ورسید او تلته له چینایي چارواکو سره ملاقاتونه کوي بلخو د پاکستان د پارلیمان غونډه نن مازیګر شاوخوا 4 بجې پیلېږي د پاکستان سرکاري میډیا وایي د پارلیمان د غونډې ته به ولسمشر عارف الوی وینا کوي د دې ترڅنګ ولسمشر سباله د قومي اسمبلی او دغه سي د سېنات غونډې هم رابللې دي د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان پر موضوع بحث کوي په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندوی یا ماموریت یا یوناما پرون په یو بیان کې ویلي د امنیت شورا نن غونډې ته به د افغانستان پر وضعیت د ملګرو ملتونو د سرمنشي انټونیو ګیوتریش وروستی رپورت وسړل شي یوناما سیاتوي چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو خاص استازي تادامي چی یا مموتو به هم خپل رپورت وړاندې کړي د خبرنا تاسو د مشال ریډیو نوره د منګوت طوفان دراتلو د ویری په خاطر د چین له ګوانګ دونګ سوبې څخه د پاسه 2.4 میلیون خلک وستل شوی دي د لاغروستو د چیرې طوفان په فلپاین او هانګ کانګ کې ډیر زیانونه وکړ او په لسکونه کسان یې وشل د ګوانګ دونګ سوبې په تایشن ښار کې د منګوت طوفان پر مهال د هوا 12.5 کیلومتره فی ګنټه رفتار له وجه سمکه خوېدلې ده په فلپاین کې د ستمبر په 15 د منګوت طوفان پر مهال د هوا د 215 کیلومتره فی ګنټه رفتار له وجه زیانونه اوریدلې او د پولیسو تر مخه د ستمبر په 14 د سمکه خوېدو او کورونو پریوتو په نتیجه کې 4.5 کسان وژل شوی دي دغه سی په فلپاین کې د دې طوفان پر مهال د لکتر لګا 3 سلويخته کسانو د لا درک کېدو خبرونه هم دي د هانګ کانګ چارواکو بیګا بخنه غواړم بیانن ویلي چې د منګوت طوفان له وجې سخت زیانونه شوي دي او د 300 زیات کسان زخمیان شوي دي د یمن اوسیدونکو او طبي سرچینو ویلي چې د هیواد په بندري ښار هدیده کې په هوایي حمله کې څلور کسان وژل شوي دي. د حمله پرون ماښام د یغیانو تر کنټرول لاندې سنا ته د ملګرو ملتونو د استازي مارټین ګریفتس له رسیدو سره سمه شوې ده. د نوموړي د سفر هدف په یمن کې د نړیوالې ټولنې لخوا په رسمیت پیژندل شوي ولسمشر عبدالربو منصور هادي او د ایران ملاتړ لرونکي تحریک د غړو ترمنځ د خبرو د ترسره کېدلو لپاره هڅې کول دي. ځایي طبي سرچینو ایف پی خبري اژانس ته ویلي په یمن کې د ستمبر 15 راهیسې په نښتو او هوایي بریدونو کې لږ تر لږه 2 وسلوال وژل شوي او 14 کسان زخمیان شوي دي. د جرمنی په ختیسی ښار کویتن کې د هوا د کډوالو په اړه د پالیسیانو ضد له زرو څخه زیاتو ښي لاسي کسانو مظاهره وکړه. پرون د مظاهرې پر مهال د دې کسانو په لاسونو کې په بینرونو لیکل شوي وو چې له وطن سره مینه جرم نه دی او باید وزیر اعظم انګلا میرکل خپله دنده پرېږدي. په جرمنی کې د تشدد پیښو کې وروسته تور لګول شوی چې دا د افغانستان، شام، عراق، افریقا او ځینو نورو هیوادونو د کډوالو ورتګ له وجې شوی دي. د حالاتو ته په کتو په جرمنی کې زیاتره تنقید کوونکي وایي چې په تیرو څو کلونو کې وزیر اعظم انګلا میرکل د مهاجرت په اړه یو ډول آزاد خیاله پالیسي خپله کړې ده. او اخیری خبر دا چې په متحده عربی اماراتو کې د ایشیا کپ سیالیو په ترڅ کې نن مازدیګر د افغانستان د کرکټ ملي ټیم له سریلانکا سره لوبه کوي. دا د ایشیا کپ د سږ کال په لوبه کې د افغانستان لومړۍ لوبه ده چې د ابوظبي په سټیډیم کې به کیږي. د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونه اورئ چې په کې درته انیس اجمل د دې سات خبرونه وړاندې کړل. په روانه غړی کې را سره اوسئ. نو په دغو موضوعاتو به نور تفصیل واورئ. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وای په هیواد کې زیږیدلي افغانانو او بنگالیانو ته به پاکستانی شهریت ورکول کیږي. واکمن تحریک انصاف بخنه غواړم ولسمشر ډاکټر عارف الوی بنن د قومي اسمبلی او سینټ ګډې غونډې ته خپل اولنې وینا کوي. د قانوني چارو ماهرین په دې حق لوي
پرته داوی چې هغه حکومت یو گائیډ لاین مې کولی شي دا مې شي چې دا د قانون دې کم باندې تاسو ته جوړ زیات تکار دې.
واکمن تحریک انصاف ګوند د وزیر اعظم ولسمشر او ګورنرانو سرکاري ودانۍ د ولسی خیر ښېګړې لپاره استعمالول غواړي. سیړون کې دې ګام ته څنګه ګوري؟
وزیر اعظم هاوس د صدر مانه د قوم د جمهوری عمل یو نخي د غي سره داسې طریقه نه د پکار.
د خیبر پختونخوا بر ادیر ضلع سیاسي ګوندونو فیصله کړې چې په چترال کې جوړه شوې بجلی با د خپل ضرورت پوره کېدو پورې قومي ګریډ کې شاملې دوته نه پرېږدي. د دغه سیمه اوسیدونکو له لوډ شیډنګ نه تنګ شوې دي.
بجلی راول خو نه او چراش نو دسی کنه چې سیس پرغه غوندکی ماشين نه چلی نو دغه چې شه دغه بجلی نشو.
نور یو شمیر کورنی سیمایز او نړیوال ریپورتونه به هم واوري د مشال ریډیو تر څنګه شي. د مشال ریډیو نه ساته خبرونه ته غوږی. د خبرونه د سهار په 9 بجې د پیښور په وخت شروع کیږي او هم د پیښور په وخت مازیګر 6 بجې سر ته رسیږي. راځو د دې غړی اولنی ریپورت ته. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي داسې پلان جوړوي چې تر مخه یې په دې هیواد کې زیږیدلي افغانانو او بنگالیانو ته پاکستانی شناختی کارډونه او پاسپورټونه ورکړل شي او دا راز به دوی هم په دې هیواد کې د ګټور کردار لوبول جوګه شي. نوموړي دا سرګند ونې 13 په کراچۍ کې وی دستوري ته د وینا په وخت کړی دی. د قانون پوهان وایي د پاکستان په قانون کې لا لوړان دي دا گنجائش شته خو عملي کولو ته اړتیا لري. په دې حق لنور تفصيل د مشال ریډیو خبريال سره ظهیر راکوي.
د اتوار په مسوتن کراچۍ کې د خپل دورې پر مهال د ډیمونو لپاره د فن را جمع کول دستوري ته وزیر اعظم عمران خان وویل چې په پاکستان کې افغانانو ته ډیر ستونزې ورپېښې دي او د روزګار مسلې دي ورته. نو ځکه دی غواړي چې کوم افغانان پاکستان کې پیدا شوي هغوی ته د دې ځای پاسپورټ او شناختی کارډ ورکړي. دی وایي هیڅ طریقه نشته. د روزګار او سوشل سیکورټي نظام هم دلته نشته او هغه بې وزله طبقه هم مالیدلې او څوک دی؟ هغه خلک دي چې له څلوېښتو کالو راهیسې له بنګلادیش او افغانستان نه راغلي دي او بچي دلته پیدا شوي او لوی شوي دي، خو پاسپورټ او شناخت کارت ورته نه میلاویږي، نو نوکری ورته هم نه میلاویږي، او که میلاویږي هم ورته نو نیمایي، چې بل کوم پاکستانی ته 1000 روپۍ میاشت میلاویږي نو دوی ته 1000 روپۍ میلاویږي، نو په دې وجه دا بے وزله طبقه رالویږي. نو ده فیصله کړې چې لټول اول به دا کار کوي او هغه افغانانو ته چې بچي دلته پیدا شوي هغوی ته به پاسپورټ او شناختی کارت ورکوي، ځکه چې په دنیا کې په هر ملک کې او ته چې په امریکا کې پیدا شي نو تا ته د هغه ځای پاسپورټ میلاویږي خو دلته ورته نه میلاویږي، او د څلوېښتو پنځوسو کالو راهیسې دلته اوسیږي او موږ ورته پاسپورټ او شناختی کارډونه نه ورکوو. د وزیر اعظم عمران خان په دې اعلان باندې په پیښور کې د سیاسي او قانوني چارو تجزیه کار وکیل شهابالدین خټک مشال ریډیو ته وویل،
سټیزن شپ اکټ چې کوم دی زموږ د پاکستان پالی کې باندې داسې خبره شته چې یاره که یو سړی په پاکستان کې پیدا شوی وي یا هغه دلته کې یو خاص عمر هغه تیر کړی او هغه دلته شریعت رسل غواړي نو هغه ته شریعت ملاویدای شي، خو له بده مرغه زموږ حکومتي چې کوم یعنی انتظامی یا اگزیکټیو افسران دي یا زموږ بیوروکریسي ده، نو هغې تر اوسه پورې کوشش هم را کړی دی چې د افغانانو چې کوم دلته موجود دي یا دلته پیدا شوي دي یا دلته د هغې ډېر څلوېښت کاله وشو د هغې متعلق یې ډېره سخته پالیسي ساتلې وه.
په پاکستان کې میشت افغان کډوالو د وزیر اعظم عمران خان په دې اعلان باندې د خوشحالۍ څرګندونه وکړه او وی ویل چې دوی له مدو مدو راهیسې دلته اوسیږي او بچیان یې دلته پیدا شوي، نو که دولت دا اعلان عملي کړو نو ورسره به د دوی یو شمېر ستونزې هوارې شي. د خیبر پختونخوا د هریپور په سیمه کې په یو کیمپ کې میشت افغان کډوال په دې اړه مشال ریډیو ته وویل،
زمانو فضل حق ده او د کابل ولایت ولسوالۍ زه هم دې کې پیدا شوم، پاکستان کې څلوېښت کاله مې وشي تقریبا او زما بچي هم دلته پیدا شوي، موږ چې کومې خوا زور ازو نو موږ پولیس تنګوي را تنګوي کارکونه تپوس کوي کار روزګار نه شو کولی او پاکستان کې لږ نه ډېر خوشحاله یو کې چې دا عمران خان صاحب داسې یو فارمولا یا داسې طریقه جوړه کړي کوم افغانان چې خوشحاله یا دلته څلوېښت کاله دلته عمرونه تېر کړي بچي پیدا شوي هغو دپاره چې کومې واده دې کړي او دا رښتیا شي نو موږ دومره خوشحاله چې ویره.
په پاکستان کې میشت افغان کډوال لپاره د ملل متحد د اداري یونیسیار په وینا چې دا وخت په پاکستان کې له څوارلس لکو نه زیات راجستر کډوال میشت دي او هم دومره غیر راجستر کډوال دي. دا دې هم یادوي چې یو شمېر افغان کډوال بیرته خپل وطن ته ستانه شوي خو بیا ځینې په پاکستان کې ایسارېدل غواړي او وایي چې په هیواد کې لازمینه نه ده برابر نو ځکه تلل نه غواړي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی چې پکې ورزوی وی بل موضوع ته د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د محل د چین په درې ورځنی سفر دی. نو موړه دا سفر په داسې حال کې کوي چې د سی پیک په حواله د نوي حکومت د زینو چارواکو لخوا ځنې داسې ویناوې مخې ته راغلي چې که څه هم دا غي وضاحت شوې ده خو زینو خلکو یې په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي. په دې حق لا د اسلام آباد نا زمنګا همکار طارق طاهر خان را سره خبرې کړې دي.
د فوج اطلاعاتو څنګه اختیار فقط دومره ویلي دي چې د فوج مشر چین په سفر باندې تللی دی، درې ورځنی سفر دی او په چین کې به دی چې کوم چینایي د فوج مشر دی د هم منصب دی هغه سره به غونډه کوي او د چین نور مشرانو سره به خبرې کوي. نور تفصیل نه ورکړل شوی، البته سفر ستاسو خبره درسته په داسې حالت کې کیږي چې پاکستان کې اواره باسونه بیا شروع شوه دي د چین او پاکستان د اقتصادي لارې پاړه باندې، نو دا امکان به وي ځکه چې یو خو د پاکستان د فوج او د نور امنیتي ادارو د دغه سی پیک هغه سیکیورټی چې دا هغه امنیت چې هغه دی په د دې ذمواري ده، نو دا نو چین په دې باندې دلته داسې یو تاسو چې خفه شوی دی چې کوم بیانونه راغلي وو د پاکستان د یو شیر لخوا چې کېدی شي بیا دې ته کتنه وشي دغه په چې کوم اګریمنټ شوی دی کوم معاهده شوی ده، نو یو خدا خبر ده. البته د چین او پاکستان ترمنځ خو د دفاعي تعلقات دا ډېر زیات دي. چین او پاکستان دا وخت په ګټه په مشترک توګه باندې دلته یو جنگي الوتکه اف 17 چې وته وي هغه هم جوړي، بل د چین او پاکستان خو ډېر زیات هغه کشتیان جنگی چین دا وخت پاکستان لپاره جوړي او مشترکه مشکونه کیږي. تیر کال په 2019 کې د سمندري ځواکونو شیو، په 2018 کې دا هوایي ځواکونو شیو، نو په دې سفر کې به چې کوم د پاکستان او چین هغه دفاعي او فوجی تعاون له همکاري دا پاره باندې هم خبرې کیږي او د سیټ په امنیت باندې هم امکان نشي خبرې وشي.
دا مشال ریډیو دا
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو بلوچستان ته دغه اسوبه په قلعه سیف الله ضلع کې 13 شپه وسلوالو کسانو د خار په جنکشن چوک باندې د لیویز رسالدار محمد افضل په ډزو وجلې ده. د دې پیښې پر ضد د قلعه سیف الله خلکو سخت احتجاج کړی او له حکومت یې په پیښه کې د ککړو کسانو د نیولو غوښتنه کړې ده. تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمواري منلې ده. نور حال په دې رپورت کې.
دا پیش هغه محل رامنځته سوه کله چې محمد افضل د مخستان د لمانځه وروسته د کور په لور روان و چې ناڅاپه پر موټرسایکل باندې سپرو دوو کسانو پر د باندې ټکان وکړل او د پیش د ځای څخه وتښتېدل. د پیش وروسته په ګڼ شمېر کې پولیس او نور امنیتي سرتیري د پیش وځای ته رسېدلي او محمد افضل یې په سخت ټپي هسپتال کې د کلاسې فلاور روغتون ته رسولی وو چېر چې هغه خپل ژوند د لاسه ورکړی دی. د پیش وروسته د کلاسې فلا ډېری خلک په ګڼ شمېر کې د کورو څخه راوتلي او د حکومت په ضد احتجاج پیل کړی او د کوټ کلا سیف الله لوی سړک د موټرانو په مخ بند کړی. وروسته بیا ډیپټی کمشنر کلا سیف الله ظفر علي د احتجاج کوونکو د افلاوی سره خبرې وکړې او دوی ته تسلی ورکړه چې حکومت به په پیش کې د تورونو کسانو د نیول لپاره هر ډول ګامونه پورته کړي. دغه وروسته احتجاج کوونکو خپل احتجاج ختم کړی او د محمد افضل مړی یو کور ته ورسوي. بلخوا د کلا سیف الله څخه پر اغلو اطلاعاتو کې ویل شوی دي چې د پیش وروسته ځایي چارواکو په سیمه کې سخت امنیتي ګامونه پورته کړي او د کلا سیف الله څخه پر وتونکو ټولو لویو لارو د مشکوک کسانو څارنه پیل کړې ده خو د وروستیو اطلاع پورې لا څوک نه و نیولی. د لیویز رسالدار محمد افضل مړی به نن په خپل اباګنۍ ایدره کې د سرکاري اعزاز سره و خاورو ته وسپارل سي. پر دې مهال په کلا سیف الله بازار کې په بشپړه توګه کاربندیز دی. ټوله دوکانونه او کاروباري مرکزونه د احتجاج په توګه تړل سوي دي. په بازار کې د موټرانو چلن هم کم دی. د سیمې د ځایي خبریالانو په وینا چې د لیویز د رسالدار محمد افضل د چا سره څه ذاتي دښمني نه وه او د جنازې د لمانځه وروسته به په کلاسیف لا شار کې یو احتجاجي مظاهره هم کیږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
نن سلور بجې به په اسلام آباد کې د پاکستان د دواړو ایوانونو یعنی سینټ او قومي اسمبلی مشترکه غونډه کیږي چې نوی منتخب صدر ډاکټر عارف الوی به ورته وینا کوي. د ذکر دا چې د پارلیمان مشترکه غونډه د تیر زیارت په ورځ بلل شوې وه خو د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د میرمن کلثوم نواز د مرګ له وجې تر نن یعنی ګل ورځې پورې وځنډول شوه. په دې حق له نور تفصیل له اسلام آباد احمد الله راکوي.
نن د ګل پورز د پارلماني کال په شروع کې دوه د پاکستان صدر ډاکټر عارف الوی د پارلمان مشترکه غونډه تخپل لومبي وینا کوي چې پکې به حکومت ته پالیسی ګایډ لاین ورکوي. د ذکر دا چې د پارلمان مشترکه غونډه د تیر زیارت پورز رابللې شوې و خو د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د میرمن کلثوم نواز د مرګ له وجې غونډه نن د ګل ورځې پورې ځنډولې شوې و. د قانوني چارو کارپو او د سپریم کورټ بار اسوسییشن پخوانی صدر قاضي انور وای په پاکستان کې دا روایت دی چې د هر پارلماني کال په پیل کې صدر د پارلمان مشترکه غونډه ته وینا کوي.
آئین کی طرح دادے سے پریزیڈنٹ خطاب کوئی سی جان سیشن تھا البتہ روز آ بزنس کی دادی سے پریزیڈنٹ سے کم خطاب بکئی نہ بیاد آگا خطاب بعد ڈسکس کی گئی. جی پریزیڈنٹ کا صرف دانے اس لیے حکومت کی بدن ہوگی آگے تداوی کی اگر حکومت کا جو گائیڈ لائن ہمارے کوئی سی داؤں میں اسی سے دادا قانون دے کم باندھے جو زیادہ پکار دے پریزیڈنٹ خطاب نہ پر گور ہاؤس کے پریزیڈنٹ پر اسپیچ باندھے بیا ممبران خپل رائے ورکړي. دا خبره ښه کړې ده څو کوئی چې نه دا پریزیڈنٹ مناسب نه وو کله دا ڈسکشن ختم شي یو قرارداد پاس شي زمونږ د صدر صاحب ممنون یو چې هغه خطا وکړو.
د یادونې ده چې پخوانی صدرانو ممنون حسین او آصف علي زرداری به هم د هر پارلماني کال په پیل کې د پارلمان ګډې غونډې ته وینا کوله. بلخوا د پاکستان سرکاري ریډیو وایي چې صدر عارف الوی د قومي اسمبلی د معمول غونډه سبا د نهې په ورځ مازیګر څلور بجې او د سینټ غونډه یولس بجې رابللې ده. احمد اللہ مشال ریڈیو اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا
تیر ماخام د خیبر پختونخوا بر ادیر ضلع ناظم صاحب زاده فصیح الله له مشال ریډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل په دیر کې ټولو سیاسي ګوندونو فیصله کړې چې تر څو د چترال ګولین اضافي بجلی دیر ضلع ته نوي ورکړل شوي تر هغې به د دیر نه په تیریشو تارونو کې د چترال بجلی په نیشنل ګریډ کې شاملولو ته نه پرېږدي. په دیر کې ځایي خلک د لوډ شیډنګ نه تنګ دي خو د بجلی د محکمې چارواکي وایي دوی د دې مسلې د حل لپاره هلې ځلې کوي چې د ولس مشکلات کم شي. په دې هکله نور تفصیل د غلام غوث رپورټ کې اورو.
د بره دیر د واړۍ وروستو اوس په دیر کې هم ټولو سیاسي ګوندونو فیصله کړې ده چې د چترال د ګولین بجلی به تر هغې نیشنل ګریډ کې شاملولو ته نه پرېږدي تر څو چې د بره دیر دواړو ګریډ سټېشنو ته دغه بجلی نوی ورکړې شوې. د بردیر ضلعي ناظم صاحبزاده پسی الله تیر ماښام مشال ریډیو ته وویل چې دوی دا پریکړه د ټولو سیاسي ګوندونو او قومي مشرانو د یوې غونډې وروسته کړې ده.
د وابړه الله حکم زمونږ سره دا کمیټمنټ کړو چې یاره د چترال نه پس به د دیر د ملاویږي. آل پارټیز کانفرنس شوې ده چې په هغه کې ټول سیاسي پارټي د دیر بالا بغیر څه د سیاست نه راجمع شي او موږ یو فیصله کړې ده. هغه فیصله مشترکه دادا چې تر څو پورې زمونږ دواړه ګریډونو ته بجلی نه ملاو شوی او په دې ګریډونو باندې کار نه روان شوی او خلکو ته اطمینان نه ملاو شوی د هغه پورې به مونږه د ګولین بجلی چې کومه ده دا به د خپل ضلع نه بهر نه پرېږدو. هغه بلاندې نه ځي.
دا چې ولس په یاد سیمه کې د بجلی د کم وولټیج او لوډ شیډنګ په اړه سوایي دې لړکې مو د دیر د یو څو اوسیدونکو سره خبرې کړې دي.
چې زما همایون نوم دی د بل راغل دی تقریبا څه کم 4000 روپۍ بل دی او په دې روغه میاشت کې به ما په دې باندې د 2000 روپو کار نه کړې. نو دا حل دی. بجلی اول خو نه او چې راشي نو دسې کنه چې اسې سپرغې غوند کې ماشين نه چلې. نو دا چې شه دا بجلی نشو.
زما نوم احسان الله دی. زه په دې فرنیچر مارکیټ کې کار کوم. دکان مې دی. بجلی ډیر زیاته کمه ده. دغه خو شیډول مونږ له راکړل چې دوه ګنټې به نه یو ګنټه به یي خو په هغې هم نه چلېږي. بعضې ټیم کې درې ګنټې څلور ګنټې هم نه یي او چې رام شي نو ډېره زیاته کمه مشینان نه چلې. ټوله ورځ ناست وي په اړو باندې کار روزګار هم نشته کرایي د ژبه ورکو.
د دیر ټولو سیاسي ګوندونو د سپتمبر په شلمه په دیر کې د بجلی د لوډ شیډنګ په اړه د کاربندیز اعلان هم کړی دی او ویلي دي چې په دغه ورځ به ټول کاروباري مرکزونه بندوي او احتجاجي مظاهره به ترسره کوي. بلې خوا ته د وابډې د محکمې یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې د دیر د ګریډ سټېشنو 1023 کېوي ته د اړولو کار یې پیل کړی دی او د دغه کار د مکملولو وروسته به د وی محکمه د دې قابل شي چې د چترال د ګولین بجلی د دیر علاقې ته هم ورکړي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان واکمن ګوند تحریک انصاف په خپل انتخاباتي کمپاین کې ژمنه کړې وه چې د وزیر اعظم، ولسمشر او ګورنرانو سرکاري ودانیو کې به د ولس د خیر ښېګړې ادارې جوړوي. د تیر زیارت په ورځ د یاد ګوند په دغو ژمنو د عمل کولو فیصله وکړه خو څېړونکي او پوهان وایي حکومت ته دا ډول اقدامات کول نه دي پکار. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار مجید بابر وړاندې کوي.
د پاکستان د تعلیم وفاقي وزیر شفقت محمود د تیر زیارت په ورځ په اسلام آباد کې د یوې خبري غونډې پر مهال ویلي دي چې د کابینې په غیر معمولي غونډه کې پریکړه وشوه چې د وزیر اعظم هاوس، گورنر هاوسونو، یو شمیر سرکاري ریس هاوسونو او نورو ودانیو نه به عجایب ګورونه، تعلیمی ادارې او پارکونه جوړوي.
وزیر اعظم هاوس اسلام آباد جو ہے وہ اس وقت
په اسلام آباد کې د وزیر اعظم هاوس ټوله رقبه 1.6 نوي کاناله ده او هر کال د دې ودانې خرچه 30 کروڑ روپی ده. نو پریکړه وشو چې په وزیر اعظم هاوس کې به یو اعلی تعلیمی اداره جوړیږي. د دې نه علاوه د پېښور د گورنر هاوس ودانې نه به عجایبګر جوړیږي. دا مهال د پېښور د زوړ عجایبګر په تاخانه کې 10000 لرغونی آثار پراته دي چې د خودو ځای نشته. نو د گورنر هاوس ودانې نه به داسې عجائبگر جوړو چې پکې به د قبایلو د تاریخ پاړه هم آثار کې خودل کیږي.
خو په پیښور پوهنتون کې د پاکستان د مطالعاتو د مرکز مشر ډاکټر فخر الاسلام وایي چې دا ودانۍ د چا ذاتی ملکیت نه ده بلکې دا د یو قوم د جمهوری تشخص علامتونه دي.
ګورو وزیر اعظم هاوس د بادشاه محل په بازي ملکونو کې د صدر ماڼې دا د قوم د جمهوری عمل یو نخي دا غیر داسې طریقه نه ده پکار. نو زما په خیال د حکومت نیک نیتی په خپل ځای او د دې خلکو ته د دې دروازې خلاصول یو ډېر د ستاینې کار دی، خو دا بل کار دی کم از کم نه کوي. دا د قوم د انتخابي او د پارلماني نظام نښې دي. دا چې همداسې وي نو ښه به وي.
بلخوا ځینې بیا داسې کارپوهان هم شته چې دې پرېکړې ته د اوسني پاکستان په تناظر کې نه بلکې د تاریخي ارزښت په تناظر کې ګوري. په دغو کې یو په پېښور پوهنتون کې د تاریخ د څانګې استاد ډاکټر منهاج الحسن وای چې دا ودانۍ په برصغیر د برتانوي راج د تاریخ نښې دي او د حکومت دې پریکړې سره به دغه تاریخ ته زیان ورسي.
دا د سټیټ پراپرټي پرسنل پراپرټي خو نه ده، نو لکه چې کوم داسې لږ سوچ لري هغه دا وایي چې آیا عمران خان یا که هر څوک چې دا خو یو پنځو کالو ته راغلی دی، نو دته دا چارج په کار دی چې هغه سټیټ پراپرټي داسې ډیل کړي چې کوم هسټوریکل ویلیو هم لري. نو هغه پاپولر پالیټکس دی خو ابویسلی د چې کوم هیسټري دی هغه به ډیمیج کیږي ورسره.
وفاقي وزیر شفقت محمود ویلي چې د بلوچستان گورنر هاوس نه بعد د بلوچ تاریخ عجایب گر او د ښځو لپاره پارک او دغسې د سند او پنجاب سرکاري ودانیو کې به کالجونه آرٹ گیلریانی او د تحقیق مرکزونه جوړول کیږي. د شفقت محمود په خبره د دې پریکړې ترشای مقصد د حکمران طبقي شاهانه طرز ژوندۍ ختمول او د کروڑونو روپو بچت ده.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د ماخام تر شپګو.
په پاکستان کې د انساني حقوقو وزارت په وراثت کې د خزو د حق په اړه د پوهاوی کمپاین پیلولو اعلان کړی دی. د حکومت د دیګام په اړه د انساني حقوقو فعالان وایي چې حکومت لا د کمپاینونو ترڅنګ په عدالتونو کې د جایدادونو په برخه کې موجود مقدمه د خزو حقوقو خوندیتوب او د قوانینو په سمه توګه کارولو لړ کې عملی کارونه هم کول پکار دي. زموږ همکاري انیسال مل په دې موضوع لزینو خزینه فعالانو سره خبرې کړې دي او د ریپورت کې تفصیل درکوي.
په پاکستان کې د بشري حقوقو لپاره کارکونکي وایي د حکومت له لوري په وراثت کې د خصو برخې په اړه د پوهاوی مهم یو ښه ګام دی، خو باید د جایدادونو مسئلو هوارولو لړکی عملی کار وشي. د سپتمبر په 14مه د پاکستان بشري حقوقو وزیر شیرین مزاري په جایداد کې د خصو حق اغستو لپاره د پوهاوی یو مهم پیلولو اعلان وکړ. په پیښور کې د خویندو کور اداري مشره مریم بیبي وایي حکومت لا پکار ده چې له مهم سره سره په عدالتونو کې د خصو د جایدادونو مقدمه هم زر تر زره هواري کړي.
سم ډېرې زنانه اوته په دې میراث کې سانه ورکړې دي. موږ ځینې ډېر کار هم کړی دی او ډېر ښه نتیجه هم راغلې ده. دې نه شروع کولی شي چې کوم کوټ کې کیس دي، که نه کوم کې زنانه خپل جایداد کې حصہ اخیستې ده. هغې کې چونکې زنانه عدالت تللی نه شي، پوه هم ورسره قانون نه وي، هغه کې که یو څو کیسې هم دي ښې طریقې سره دغه کې نو یو میسج به لاړ شي چې حکومت سیریس دی. او مهم چې دی هغه ډېر ضروري دی، خو مهم باندې یوازې کار نه کېږي. اسلام ورکړې دی زم چې ډېر زیات فرق به سرم پرېوځي. کوم اسلام حق ورکړې دی که نه شبدا نه دی چې د پلار نه ورور سره یې مهیسه کېږي، زوی سره یې مهیسه کېږي، کارن چې دا ټولې حصې ته راټولې کړي نو د ښځې ډېر زیات حصه کېږي. بیا
د پاکستان بشری حقوقو کمیشن په خانه مشره زهرا یوسف وای د پاکستان په عدالتونو او پولیس دفترونو کې هم د خزو سره تړلو مسالو کې له توپیر کار اغستل کیږي، او هم دا وجه ده چې تعلیمي یافته او شتمنو کورنیو کې هم د خزو په وراثت کې د برخې اغستو ستون سي موجود دي. د پوهاوی مهم کول یو ښه خبره ده، خو باید د ښځو حقونو خوندیتوب یقیني کول لپاره اړونده ادارو ته هم هدایات ورکړل شي.
اویرنس کمپین اگر کر رہی ہیں تو بہتر ہے، مگر اس کے ساتھ ساتھ جو ادارے ہیں
ډیر داسې کورنۍ وي چې هغه کې سړی نه وي او بیا لری رشتہ دار د جائیداد دعوی کوي. په داسې کې حکومت لا پکار ده چې د وراثت په قوانینو کې بدلون راولي. خو دې لړکی مونږ سه هیلی نشو لرلې، ځکه چې مذهبي ډلې او ادارې داسې بدلونونه نه مني او حکومت متنے طرف اشار لاندے راشی
وہ ذرا سا پریشر میں آ جاتی ہیں.
د خیبر پختونخوا په سواد کې د خویندو جرګې مشره تبسم عدنان بیا وایي په پاکستان کې د وراثت په اړه قوانین موجود دي او د مهمونو پر سر د هغو قوانینو عملي کېدل زیات ضروري دي.
بچا حق تلفی به کیږي او دا د پاره سو کواز نه پورته کوي، نظام چې دا هم یوه ناجایز خبره ده. دا خو لا بیا حکومتي واکدار دي، نو دوی خو پکار دی چې دوی دا وکړي. دوی چې اوس شروع کوو ځین چې دا ډېر مخکې شروع کړی وی، خو په دې کې د مهم سشته نه د دې لپاره خو قوانین پاس شوي بلو نشته رو خو زمون خلک په قوانینو پوه هم په صحیح طریقه باندې نه دی که نه بل بیا دلته کې زیات مسلې چې کمی نو هغه کمی کونډو ته چې راځي الاول خو والا ورکوي غلطي وکړه چې واده یې وکړو بیا خو والا بالکل نه ورکوي ځکه ما دوه درې کیسونه داسې سالو کړي دي چې هغوی پسې لکه خپل د خورزون وسیع هم حصهدار کړل او څونه ځای و پارلي 2000 مربع فوټ ځای به وچرته کي نو تاسو سوچ وکړئ چې دې ښځې په پاره کې څه میلاو شوي او دا سړی هم بیا ځخه
دی. پاکستانی رسنې د بشري حقوقو وزارت په حواله وایي دوی د وراثت مهم لړکی یو ټلیفوني نمبر 1099 هم ځانګړی کړی دی چې په خزي کولی شي په وراثت کې د خپلې برخې لړکی د شکایتونو درج کولو لپاره له دوی سره رابطه وکړي.
د دې رپورټ سره د مشال ریډیو روانې غړې نیمه ته ورسېدلو. د انیس اجمل نه د دې سات خبرونو لنډیز اورو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي چې په هیواد کې زیږیدلو افغانانو او بنګالیانو ته د پاکستان پاسپورټونه او شناختي کارډونه ورکړل شي. نوموړي پرون په کراچۍ کې یوې جلسې ته وویل د پاکستان شناختي اسناد نه لرل له وجه د افغانستان او بنګلادیش کډوالو ته نوکرۍ نه ورکول کیږي چې په نتیجه کې هغوی جرمونه کوي. د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د چین په درې ورځني سفر تللی دی. د پوځ اماړیکو څنګه وایي چې د پوځ مشر پرون بیجینګ ته ورسېده او هلته به له چینایي چارواکو سره ملاقاتونه کوي. بلخوا د پاکستان پارلیمان غونډه نن مازدیګر 4 بجې پیلېږي. د پاکستان سرکاري میډیا وایي دې غونډې ته به ولسمشر عارف الوی وینا کوي. د خیبر پختونخوا په دیر سیمه کې سیاسي ګوندونو فعلي نظم پرېکړه کړې چې د بجلی بندېدو سید بد روانې میاشتې په شلمه نیټه کاربندیز کوي. د بردیر ضلعي نظم صاحب زده فصی الله تېر ماښام مشال ریډیو ته وویل د بردیر دواړو ګریډ سټیشنونو ته د بجلی نه ورکولو پورې به د چترال د ګولین بجلی کامی ګریډ ته نه پرېږدي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان پر موضوع بحث کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو مرستندویه ماموریت یا یوناما پرون په یو بیان کې ویلي د امنیت شورا نننۍ غونډې ته به د افغانستان پر وضعیت د ملګرو ملتونو د سر منشي انتونیو ګیوتریش روسي رپورټ وڅېړل شي. د منګخوت طوفان د راتلولو د ویاري په خاطر د چین له ګوانګډون صوبې څخه د پاسه 2.4 میلیونه خلک وستل شوي دي. د هغه وروسته د چیلي طوفان په فلپاین او هانګ کانګ کې ډېر زیانونه وکړ او په لسګونه کسان یې ووژل. او د جرمنی په ختیځي خار کیوتن کې د هوا د کډوالو په اړه د پولیسي انسید لزرو څخه زیاتو خي اړخو کسانو مظاهره وکړه. پرون د مظاهرې پر مهال د کسانو په لاسونو کې د بینلونو لیکل لیو چې له وطن سره مینه جرم دی او باید وزیر اعظم انګلا میرکل خپل دنده پرېږدي.
له انیس اجمل مو د دې سات د خبرونو لنډیز واورېده. او اوس ترته د پاکستان د کورنۍ ورځپاڼو د ځینو اداریو مهم ټکي اورو.
د انګریزي ژبې ډن ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د خپل لومړي سفر لپاره د افغانستان انتخاب په سمه توګه کړی. په دغه سفر کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د افغانستان مشر ولی سره ملاقاتونه کړي او په یو شمېر معاملو یې خبرې کړي چې په سیمه ییز تجارت ته وده ورکولو نه واخلي. د افغانستان پولیس او نور امنیتي ځواکونو ته د تربیت ورکولو د پاکستان وړاندیز دی. اداره وایي چې افغان طالبان د خبرو اترو میز ته د راوستلو لپاره پاکستان ته ګوري او پاکستان په دغه هیواد کې د پاکستان مخالف وسله والو جالي ختمولو لپاره افغانستان ته ګوري. خو تر اوسه پورې دواړه ملکونه د یو بل اعتماد په ترلاسه کولو کې کامیاب شوي نه دي او په یو بل تورونه لګوي. خو د افغانستان موجوده حالاتو په پس منظر کې اوس وخت چې پاکستان د خپل همکاري افغانستان ته وغځوي او د سولې د حل لپاره د یو کړنلاره د سیمه ییز او نړیوال طاقتونو په مرسته جوړه کړي، افغانستان د هم خپله توجه په دواړه خیس اړیکو کې د خنډونو په لرې کولو ورکړي او د سره سره د پاکستان د مخالفه وسلوالو جالي د هم د ختمولو کوشش وکړي. اکسپرس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي د پاکستان د صحت وفاقي وزیر ویلي دي چې د صحت څنګه ښه کولو لپاره ټول وسایل به په کار راولي او ټول ولس ته به د صحت معیاري سهولیات ورکړي. اداره مخکلي کې چې ملکي په زیاتې آبادۍ قابو موندل، د انساني وسایل په خطر کې سره منصوبه بندي کول او ولس لپاره د صحت یو جامع نظام جوړول د حکومت ذمہواري ده. اداره وایي چې حکومت له کراچۍ، پېښور، اسلام آباد، ملتان او نورو ښارونو کې موجود د هسپتالونو کارکردګي ښه کول پکار ده، بلکې نوي او جدید هسپتالونه دي جوړ کړی شي او د دې نه علاوه د ملک لري پرتو سیمو کې د روغتیا سهولتونه ورکړي چې هلته خلک د علاج لپاره لوی هسپتالونو ته نه ځي. جنگ رسپانه خپل دری کلی کی چې پاکستان کې د بجلی لوډ شیډینګ یو وار بیا معمول جوړ شوی. د دې له وجې مقامي صنعتون ته هم نقصان رسیدلی او قومي معیشت ته هر کال د 5.8 اربو ډالرو د نقصان مخه ده. ادارې په وینا چې د بجلی استعمالونکي ولس نه یوازې د هرې میاشتې بلونه ورکوي، بلکې د بجلی د ضایع کېدو په مد کې هم په حکومتي خزانې کې پیسې جمع کوي، کم چې هغوی سره ناانصافي ده. ولې چې د دې ذمېوار ولس نه وي، بلکې د بجلی ورکوونکي کمپنۍ دي. ادارې اخري کلی کې چې د بجلی ترسیل تقسیم او په ضایع کېدو یې کابو موندلو لپاره د توانایي په څنګه کې د اصلاحاتو راوستو ضرورت دی چې ولس ته بېله سنډه بجلی ورکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د یو افغان څېړونکي جاوید احمد لیکل شوې مقاله خپره کړې چې پکې نوموړی لیکي په نیویارک د 2001 کال ستمبر تر هغه بریدونو پر مهال یې په پاکستان کې د مهاجرت ژوند کاوه او د ډیرو افغان کډوالو په سیر یې ټلویزیون نه درلوده، نو ځکه له دغو بوګنونکو خبرونو هم ناخبره و چې وروسته یې د افغانستان د میلیونونو خلکو ژوند بدل کړو. جاوید احمد لیکي که څوک هر سوای خدای یو حقیقت دی چې افغانستان ته د امریکا ورتګ په دغه هیواد کې منتخب ولسمشر او پارلیمان، عدالتي نظام، منظم امنیتي ادارې، صحت، تعلیم او د ښځو د حقونو لپاره موقع برابر کړي. په افغانستان کې خپلواک میډیا، انټرنیټ او د لویو لویو سړکونو ترڅنګ یو شمیر پرمختیایي کارونه هم شوي دي. خو لیکوال وایي چې اوس په دغه هیواد کې کوم مسایل دي نو هغه یوازې له امن سره حل کېدلی شي او په کار ده چې امریکا د جنوبی ایشیا لپاره خپله نوې ستراتیژي عملي کړي او په افغانستان کې د سیاسي جوړجاړي لارې امن راولي. بلخوا د ساوت چاینا مارننګ پوسټ نومي یو ورځپاڼې په لیکنه کې راغلی چې کسه هم د تحریک انصاف په واکمنۍ نوې حکومت د چین پاکستان اقتصادي راهداري منصوبې پر مخ بیولو تجمن دي، خو په دې ورستیو کې د اقتصادي چارو لپاره د وزیر اعظم د سلاکار عبدالرزاق داود لخوا په فاینانشل ټایمز ورځپاڼه کې ویل شوی وو چې په یاد منصوبه کې چینی سوداګرانو کمپنیانو ته د پاکستانی سوداګرانو او کمپنیانو په نسبت ډیره ګټه ورکړل کیږي او دا چې دوی به دې ته بیا لسره کتنه کوي. ساوت چاینا مارننګ پوسټ لیکي که څه هم ښاغلی داود بیا د دې په اړه وضاحت وکړ چې خبرې یې په ناسمه توګه وړاندې کړل شوې، خو له هغې وروسته د چین یو اعلی سفارتکار د پاکستانی پوځ له مشر جنرال قمر جاوید باجوه سره ملاقات وکړ چې پکې په ظاهره د راهداري په امنیت خبرې وشوې، خو د ورځپاڼې په وینا په اصل کې یې ورسره اندېښنې شریکې کړې. د دغې راهداري راتلونکې مرحله د صنعتي مرکزونو جوړولو ده او دا وزیر اعظم عمران خان ته هم ګټه رسوي چې په هیواد کې یې د میلیونونو نوکریو پیدا کولو وعده کړې ده، نو ځکه به دا منصوبه په آرام آرام پرمختګ کوي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورزو افغانستان ته د دغه هیواد د ولسی جرګې د نړیوالو تعلقاتو کمیشن غړي د افغانستان په اړه د پاکستان نوو ژمنو ته په احتیاط سره خوشبيني دي. د یاد کمیشن غړي آریان یون مشال ریډیو ته وویل افغانان به په پاکستان کې د علماو کانفرنس او د کابل، بیجینګ او اسلام آباد د درې اړخیزې غونډې عملی نتیجو ته منتظر دي. له دې سره د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو هیله ښودلې چې له دې وروسته دواړه هیوادونه د همکارۍ فضا قائمه وساتي. یوسف خان زدران یې په اړه نور حال راکوي.
کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر له سفر وروسته په افغانستان کې د دواړو هیوادونو د اړیکو د ښه کېدو لپاره مخته‌تانه خوشبینۍ رامنځته شوې. د ولسی جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسیون غړي آریان یون وایي د پاکستان او افغان علماو غونډه او د افغانستان، پاکستان او چین د درې اړخیزو ناستو پیل ښه ګام دی، خو په خبرې افغانان د عملي نتیجو ته په تمه دي.
چې نتیجې هم مثبت وسی، نو اوس که چیرې د دوی علما دغه اعلان کوي چې افغانستان کې چې جنگ دی دا یو ناروا جنگ دی او دا حرام دی، نو موږ به هم د دوی تر څنګ ودرېږو. همداسې کوم کانفرنس چې په چین کې جوړېږي کچیر د دې پایلې هم مثبت وسی نو زموږ ولسونه ترنه هر کله کوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی چې د شنبې په ورځ کابل ته راغلی و، له افغان چارواکو سره د دواړو اړخیزو اړیکو د څرنګه ښه کېدو په اړه خبرې وکړې. د پاکستاني رسنیو په حواله دواړه لوري په پاکستان کې د افغان او پاکستاني علماو په غونډې چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په وینا د محرم له لسمې نیټې وروسته به یې ځای او نیټه کره شي هم موافقې ته رسیدلی دي. له دې سره د افغانستان، چین او پاکستان د درې اړخیزو غونډو د بیا پیل ژمنه وشوه چې له اوږدې مودې رئیسې ځنډیدلې دي. یادونه ده چې له دې وړاندې پاکستاني علماو د افغانستان په اړه په ډېرو غونډو کې د پام وړ ګډون نه دی کړی او د سیمې د دغو دریو هیوادونو ترمنځ د درې اړخیزو غونډو لړۍ هم هغه وخت بې نتیجې پای ته ورسېده چې پاکستان د افغان حکومت لخوا د ژمنو پر نه عملي کولو تورن شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له افغان چارواکو سره له لیدو کاتو وروسته له پاکستاني رسنیو سره په خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور فضا په رامنځته کېدو ټینګار وکړ او وی ویل چې د عمران خان په مشرۍ نوی حکومت له افغانستان سره د اړیکو پر اهمیت ښه پوهیږي. له دې سره د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم وایي چې له پاکستان سره د اړیکو د ښه کېدو هیلې زیاتې شوې دي. د یاد وزارت ویان صبغت احمد د یکشنبې په ورځ وویل دی وایي هغه ژمنې چې پاکستاني پلاوي وکړې موږ هیله من یو چې له دې وروسته یې عملي کړي او د اړیکو د ښه کېدو تمې هم زیاتې شوې دي. د افغان حکومت اجرا ریاست هم ویلي چې د پاکستان نوی حکومت له افغانستان سره اړیکو ښه کېدو ته چمتووالی ښودلی دی. خو له دې ټولو سره د ولسي جرګې یو شمېر غړي او عام افغانان وایي دوی به هغه مهال دې خبرو ته هیله من شي چې په افغانستان کې تاوتریخوالی کم او پاکستان پر خپلو ژمنو عمل وکړي.
دا مشال ریډیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه ته اوغواګیه. د کلن چې حکومت له خیبر پښتونخوا سره د قبایلی سیمو د یو ځای کولو لړۍ توند کړي، د فاټاله لپاره د پخوانو ادارو ملازمین اندېښمن دي چې ګنی لدې سره به هغوی هم بیروزګاره شي. حکومت وایي چې د دغو ملازمینو د بیروزګارۍ امکان نشته. په دې حق لزموږ همکار مجید بابر دا رپورټ برابر کړی چې ستاسو پام ورته راګرځو.
د خیبر پښتونخوا سره د قبایلی سیمو د زم کولو پریکړې که یو خوا قبایلی ولس خوشحاله کړي، نو بل خوا یې د یادو سیمو لپاره د انتظام د پخوانو ادارو ملازمین اندېښمن کړي چې ګوندې دې پریکړې سره به د هغوی نوکرۍ ختم شي. په فاټا سیکریټ کې د یادو سیمو لپاره د قدرتي افتونو سره د مبارزې د ادارې اسیسټنټ ډایرکټر میا عادل دهور وایي که څه هم په دې اړه کوم رسمي حکم نه دی شوی، خو دې پریکړې د فاټا سیکریټ ملازمین اندېښمن کړي.
ڈپارٹمنٹ ڈپارٹمنٹ
ظاهر خبر ادا چې د زم کې دو سره با فاټا سیکریټ او نورې اړوندې ادارې ختميږي، خو د ملازمینو د بیروزګارۍ دومره امکان نشته.
ٹرانزیشن پیریڈ کے ممکن نے چاہیے داسې کسان ادواب کی سوچ سے کوالیفائیڈ دی او دغه ریپوټیشن ټی کی او بیا غبا ما په خیال دې مختلف محکمو کې به فاټر ډیسټریټ پر سپیشل سیل یا وینګ جوړی دغه کې به څه نس ابزار کیږي. خو ظاهر دې باقی به ممکن نه نور محکمو کې دغه شي زیاد نگی ولې چې کار ایکسپینڈ کی کنه ډیولپمنٹ هم دې هغه دې داسې خلک کی چې دین ان کوالیفائیڈ ټیک نه ریپوټیشن خراب نه غوږی بارک نشه ویلې ولې چې فاټر سیکریټ ریپوټیشن ډیر خنو
تحریک انصاف گند لخوا د فاټا د انضمام پاړه د ټاسک فورس غړی او د مذهبي چارو وفاقي وزیر نورالحق قادری وایي چې د دې انضمام له کبله به هیڅوک هم نه بې بیروزگاره کیگی
کابل رد خان دا ویلی چه حصو قبام لفاتا چه کم خلق دی آغوی دینو کریانو مستقبل چده دا با سیکیور کو پا هر صورت بنده خاصدارو هم و دلی ویزوالو هم و نو اف دی ایم ایم دا پارابم سیولار رو دی دا آغوی یو طریقه بورتا جوڑش دا چه کدا کدا طریقه دا موجود نهم دی مفاتا که خوبا جابز خوب ویده دی طولو مختمو دارو دایرکتر تو آفیسز خوب ویده کنه نو آغی که با مخال دا بام پکی دا زیشیو نور نمی نوی دیر اپورچونیتیز برا شیده
دا محال پا فاتا سیکریت کی سزلور دارا پا فاتا ڈیولپمنٹ اتارٹی کی دری سوا او دا سی نورو اڑوند دا ادارو کی پا سوونو ملازمین کار کوی چی دا دی انزمام لوجی ور سرا دا بیروزگاره اندیخنی دی
دا مشال ریڈیو دا
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو د پخوانی قبایلی سیمو په لور باندې جنوبی وزیرستان تحصیل سراروغه کې جامجول نومي کلی اوسیدونکو وایي چې د بنیادی سہولتونو نه محروم دي، یعنی د تعلیم، صحت او د سکول د اوبو لپاره له ډیرو مشکلاتو سره مخامخ دي. خو د سیمینا د قومی اسمبلی منتخب شوه غړی بیا وای چې دغه مسلې به د حکومت په پام کې راولي او تمه ده چې ضرب حل شي. په دې موضوع زمونږ خبريال سلام مسعود دا ریپورت برابر کړي، راځي چې په غاړه وره.
د سولی وزیرستان سره روغه تحصیل جمجول رغزی کلی اوسیدون کی ویایی چه میجا پرتو مشکلاتو ششکیل ده دیر نمگرتیاو سرا مخومخ یو اکوماتی چارواکی را بنده حیسا اری نلاری ده دغی کلی دوا اوسیدون کی پا داغا باریک شه مشال ریڈیو تا پا دارنگ جاغ دلی دی
امو عبدالرشید نمادو مشتا ده یه بیو ده بجیلی در ساخ مصیباتا یوزو یه بدی چه آتروی دی او زنی بی مورون هشی چکیم دے اسپاتال دے سکولے دے ہر شنا معرومی چی میج روغ للی وی وی چی مثال توس تو سولتی نا جوڑی جی خو میشتا پا نظار بندے ہیت شایرو نگائی
سرازال نمدائی جامجول رازگائی پدا شی میشتا دے یہ بیر دیر مشکلات آئی اے تارک مشکلات یہ ستا دائی وی یہ بیر دیر تکلیت آنے دے یہ بیر پا واجائی میر نا دخپل کورینا پا تیکی جی دنے بائی جی میرسا پشتانا ناوک لے میلے ملانگے سولے چی دستو چی میلے رانگی دی سوک سوے میر یا پشتانا سالائی نستا دائی ریپای رو غلی دی خدا پاتانے چی چا یوبر لے چا وخوانا
دی دے دغی کلی د اوسیدون کو د مشکلاتو او نیمګړتیاو نامه چې د سیمنا د قومي اسمبلی نمائنده مولانا جمال الدین خبر کا هغه په دا رنگ جواب راکا
د خلک کې نه د سوند د مشکلاتو دی د په حوالہ سره خبره کړی ان شاء الله تعالی زو بیا د سلام نیکی وکا د دې د دا مسالا بالا حکام ته هم راځو د جمع د دې د سړک د سکول د هر قسم سوند چې دی دی
مولانا دا ہم چزبا دے جمجول اور سرا نورو لرو برو کلو تپخ پلا ورزا دے خلقو سرا بخشنا او بیا بائی دے مشکلاتو او نمگرتیاو نا ذمہ وار حکومتی چرواکی خبروا سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی ورزو د خیبر پښتونخوا 400 ضلع شوقدر ته په دغه سیمه کې شوقدر چې کوم وړوکی غونټه بازار دی پاغه کې د 1 کروڑ روپو په لګښت باندې یو کال وړاندې ځای خلکو ته د بجلی بلپونه یا ستنې په کوڅو کې لګول شوې چې پکې اوس هغه ستنې نشته دی او ځینې ستنې ګاډو ماتې کړې وي خو د هغې باوجود هغه غورځېدلې ستنې هم موجود نه دي. ځای خلک غوښتنه کوي چې د شپې د ورته د رڼا انتظام برابر کړي او دا راز په بازار کې د ښایست لپاره هم دغه ستنې او بلپونه ډېر زیات ضروري دي، باید چې بیا ولګول شي. شانواز ترکزیای نور حال راکوي.
په شوقدر تحصیل بازار کې د پیښور سرک نه تر د محمد سرک او شوقدر دواوی اړخونو ته د شپې د رڼا لپاره لوی بلپونه او ستنې یا کمبې لګېدلې وي چې نن وختونه پکې د شلو زیات ستنې نشته. ولې دغه بقایا ستنو کې نه خو د شپې رڼا شته او نور ته بجلی ورکړی شوې، یو کال وړاندې په دغه ستنو او د رڼا په انتظام د انتظامی په وینا د 1 کروڑ روپو زیات خرچ راغلی چې د شپېتو نه زیاتې د رڼا ستنې لګولې شوې وې. خو تر د یوې هفتې پورې بغیر له بجلۍ میټره بجلی ورکړی شوې وه او ولې وروستو هغه بجلی ورته بنده شوه. محمد حسین خان په شوقدر بازار کې روزګار کوي او دی وایي چې د رڼا د انتظام سره د هغوی روزګار تر د یوې هفتې پورې ډېر ښه و او بازار به هم ډیر ښایسته ښکاری ده.
یاره جدی ته مونږ ډیر زیات خوشحاله وو، دې ډیر مونږ حفاظت کوو. خشته لیټونه به د شپې بره ته رڼا وه، سهار به چې راړو مانځه وروسته به رڼا وه. خو د هغې نه وروسته بس دغه حال دی چې کټره کې وی هم رالویږي، چېرته موټر سره ولګي هم هم رالویږي. او ډیر په دې باندې مونږ خفه یو، دا زموږ پیسې دي، دا زموږ بازار دی، دا سرکاري خلک دي. نن دلته سبا بل دی جوټي بل دی، مونږ خو دلته مرو، دلته به پیدا شي او دلته به مرو.
اختیار علي د میونسپل کمیټې دویم شوقدر کونسلر دی او دی وایي چې د شلو زیاتې ستنې د سړک ترمن د گاټو په ټکر سره ماتې شوی. وروستو پته هم نه لګیده چې هغه ماتې شوی ستنې چا یوړي. ته غوښتنه وکړه چې باید د شپې د رڼا انتظام دی دوباره وکړی شي.
نه دا گندو پر روډ شته دی، نه دا ایپسی پر روډ، مټې روډ باندې، نه بټاګرام روډ باندې، بس صرف دغه یو روډ باندې 100 لیټه لګېدلی دي. د رڼا نه، نو د شپې ډېر تکلیف وي، مونږ ګزارو ته تکلیف دی. نو زمونږ دا خواست دی چې یاره دا دوباره بحال شي.
یو کال وړاندې د سیمې نه منتخب د صوبې اسمبلی غړي عارف احمدزی د دغه رڼاګانو بندوبست کړی. عارف احمدزی یو وار بیا د صوبې اسمبلی غړی ټاکل شوی، نو د ولس دغه غوښتنه میں حق توڑان دیکھا
انتہائی ناقص کارکردگی دا خودی اگر میٹر چکن نیو سب ہو رہے دوا بے نہ میٹر رونو ندا دا دی موجودہ ٹیم ہے دا ہلکارو پلا پدے باندے دا انکوائری اوم ویلی دی علا حکامو تا سکچو تما ویلی چیر پدے باندے انکوائری ہوکے نو انشاءاللہ دیر ذر بایا چکم دے سو حل رو دی
دا شوقدر بازار روزگاریان غوختنہ کبی چی دا بلپون یار ناگانی دی بیا بحال کلیش زکا چی تر دا نوقت پوری با دا ہوئی اوٹلونو او دا شربتونو دکانونو تا خریداران راضی. شانواز ترکزی، مشال ریڈیو، شوقدر.
مشال ریڈیو د جمهوری ارزښتونو پالون کی
د افغانستان لغمان ولایت د انتخاباتو خپلواکه کمیشن چارواکي وایي چې په دې ولایت کې د نوملیکنې او رای ورکونې یو سلسلې ریش مرکزونو څخه په نه اویا مرکزونو کې نوملیکنه شوې، پاتې نور تړلې پاتې شوي او 13 مرکزونه په متوسط ډول له امنیتي ګواښونو سره مخ دي. پام دی ترڅ کې د یاد ولایت اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کړې چې په نامنه سیمو کې د انتخاباتو لپاره عملیات وشي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد رکوي.
ټاکل شوی چې د روان لمریز کال د تلی په 28مه نیټه په افغانستان کې د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو لپاره ټاکنې ترسره شي، خو د لغمان ولایت اوسیدونکي وایي چې که حکومت د رای ورکونې د مرکزونو پوره امنیت ونه نیسي، خلک نشي کولای چې په ټاکنو کې برخه واخلي. دوه تنو له مشال راډیو سره خپلې اندېښنې سدارنګه شریکې کړې.
خپل مونږ چارواکي دا غو کې چې خپل امنیت په خپل ونه نیسي، د خلکو مشکل ده چې هلته انتخابات وشي، ځکه نو د ښار شاوخوا سره ټول په حساب د طالبان پراتی نه کیږي دا انتخابات وشي.
آباد نه یم او هلته د انتخاباتو شرایط نشته،
د لغمان ولایت د ټاکنو د خپلواک کمیسون د ولایتي دفتر د معلوماتو په اساس په دغه ولایت کې د رای د نوملیکنې د 143 مرکزونو څخه نه هاویو کې نوملیکنه شوي چې 45 مرکزونه به په راتلونکو ټاکنو کې تړلي پاتې وي. د یادې ادارې ولایتي مسؤل عمر بشیر وایي په دغه ولایت کې په پرانستو مرکزونو کې هم 13 لمنځني امنیتي ګواښ سره مخ دي.
په 15 مراکزو کې ستنام نه ده شوی، د امنیتي تهدیداتو له امله بند پاتې شول، او د نور مراکز چې 14 مراکز دي چې پکې ستنام شوی دی، په هغه کې 13 مراکز دي په هغه کې ستنام شوی دی، تهدید متوسط دی، او هغه چې شپږ مراکز دي په مرکز محترلام کې دي چې تهدید متوسط دی، دوه مراکز په قرغیو کې دي، 15 په لینګار کې دي، او دو مراکز په لشن کې دي، او درې مراکز په دولاشا کې دي.
هڅه مو وکړه چې راتلونکو ټاکنو ته د امنیتي تدابیرو په تړاو د ولایتي او امنیتي مسؤلینو نظر هم ولرو، خو د پرله پسې اړیکو سره سره بیا هم بریالي نه شو. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
هلته پرون د پکتیکا ولایت په مرکز خرنه کې د ګلونو او میوه‌دارو ونو د نیالګو د روزنې په مخه په سلويخ جربزمکه کې د یو کرنیز فارم د جوړولو چارې پیل شوې. د یاد کرنیز فارم جوړول چې درې میاشتې وخت نیسي د نیالګو د روزنې ترڅنګ به پکې د مسلکي کسانو لخوا بزګرانو ته د کرنې د نوو طریقو په اړه هم معلومات ورکول کېږي. نجیب الله الوخیل یې تفصیل وړاندې کوي.
د پکتیکا په مرکز خرنه کې د یو کرنیز فارم د کار د پیل په ځای کې د پکتیکا والی محمد الیاس وحدت ویل چې په دې ځای کې د یو معیاري کرنیز فارم جوړېدل یوه مهمه اړتیا وه، او په دې سره به د پوهنتون او انسټیټیوټونو محصلانو ته هم د نمایشي قطو د جوړولو او همدارنګه د عملي زده کړو او تجربو فرصت برابر شي. نوموړی وایي د یاد کرنیز فارم نور کارونه به په څو پړاوونو کې د بیلابیلو پروژو په پلي کېدو بشپړ شي، خو په دې لومړي پړاو کې د ځمکې هموارکاري، د اوبو د سیستمونو جوړول، د سولر سیستم نصب او د اوبو د ذخیره جوړیدل شامل دي.
د مرکز خرنه کې د پیرټي په ساحه کې یو زراعتي فارم دی. د نن پروژه چې موږ تاسو شروع کړه همداراز د څلوېښتو میلیونو افغانیو په لګښت په دې صورتو کې په خواجه خیر کې کانال شروع کوو، او خواوشا د سلو میلیونو افغانیو په لګښت په ورګون کې پوخ سړک شروع کوو، کلیولي سړک دی.
بلوري ته د پکتیکا ولایت د کرنې او مالدارۍ رئیس نورالله سباون وایي چې د یاد کرنیز فارم د اول پړاو دا کارونه به د دولت له پرمختیایي بودیجې څخه د 11 میلیون افغانیو په لګښت د 3 میاشتو په موده کې په څلوېښت جریبه ځمکه کې ترسره شي.
دې فارم څخه هدف زمونږ دا ده چې په دې کې مونږ مختلف قسمه میوه‌دار او غیر میوه‌دار نیالګي وروزو، همدارنګه مونږ یو ساحه پیدا کړې دی په خاطر باندې چې مونږ نمایشي قطعې دلته جوړې کړو، بزګران ورته راورو، هغې ته نوي میتودونه نوې طریقې د زراعت په چوکاټ کې وروښیو.
د پکتیکا چارواکي وایي چې په څو راتلونکو ورځو کې به د مرکز خرنې په خواجه خیلو کې د 30 میلیون افغانیو په لګښت د اوبو د یو کانال، او په ارګون کې د 100 میلیون افغانیو په لګښت په اساسي ډول د یو کلیوالي سړک د جوړېدو چارې پیل شي. د چارواکو په وینا چې دا مهال د پکتیکا په بیلابیلو سیمو کې د 4.5 میلیارد افغانیو په لګښت د بیا رغونې پروژې عملا روانې دي.
د مشال ریډیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په 10:30 بجو،
ستونزې او سرکار
په پاوکم 11 بجو،
د مشال مرکه
په 1:30 بجا،
ټولنه او سخدریزی
په 2:30 بجو،
د سولې په لور
په پاوکم 3 بجو،
سندرې جادوګرې
په 3:30 بجو،
روغتیا او درملنه
په 4:00 بجو.
خزی د پختنی ټولنې نیمایی برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نو ټولنه پرمخ ځي. په تاندې هیلې خپرونه کې له فرخنده اسد سره به واورئ چې د پښتنو ښځو د پرمختګ پر وړاندې خنډونه څه دي.
د هرې نهې یا سې شنبې او هر زیارت یا پنجشنبې په ورځ